پایتنه دی رسیدل. تازه په ولس جرګه کې د دوه تابعیت او یو شمیر هغو وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولس جرګې دوه کمیسیونونو د هغو نومان وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي، په دې اړه اداري پلاوي او همدارنګه اړونده ادارو ته د لا ډېر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولس جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نومونه لس تن ښایي، خو د مرکزی تفتیش کمیسیون دا شمیر سلیر وشتنه خای. نن د حقیقت سره په خبرونه کې د ولس جرګې د مرکزی کمیسیون د رئیس شاپور حسینزی صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته زبا لوبړی پښتنه مو سره دا وکم چې ولی دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسناد او د سیډونو په برخه کې د ولس جرګې څخه ونیو.
وتنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوشي د پنځو کمیسیونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي. موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي، په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه د حیاتي ادارې ته گزارش نه ده ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس یو مکتوب د اومې میاشتې په 28 تاریخ باندې ساسي پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې سلیر ویشت نومان وزیرانو تحصیلي اسناد چې دی مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د 8 میاشتې په 14 نیټه امور پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو د څلیر نومان وزیرانو مکتوب لیږلی، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته کړی، او دا بل کمیسیون چې وړاندې کړی دی لاسو، دا زه تاییدومه چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې پارک ده.
څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري او په افغانستان کې هم دا اړوند ادارو له خوا نه تایید شوی نه دی.
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نشو په ډاګه کولای چې د دوی اسناد پنځه مواردو باندې کمیسیونونه کار کوي که نه، چې خپله د تفتیش کمیسیون د مالي باکیدارۍ په هغه کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي. د نورو کمیسیونونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د کمیسیون رئیس ته، نو ته سره ما پې بحث کړی ده چې تم ویلي دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیسیونو چې کوم دوی په واک کې دي، دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوې او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده. شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او موږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوې.
تاسو ګورئ مل صاحب، په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسیون رضایي سره پورې تړلې دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی دې په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیت کمیسیون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي تابعیت په هغه باندې. نو بیا هم د موږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسیون ده چې موږ ګډه پرېکړه ونکړو. نو انشاءالله یو کمیسیون ځانګړی دا فیصله نه شي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاس وایي. دغه پنځه کمیسیونونه به پرېکړه کوي، بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزی کمیسیون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډېره برخه پورې څېړنه په دغه برخو کې د هغه موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجی کیږي. معلومات څه دي په ولس جرګه کې دننه؟ یقینا یو اوازه دا ده چې ځینې کمیسیونونه لکه دننه په ولس جرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځینو کسانو سره په جال باندې یو شمېر مسایل مخته کړي. ځینې غواړي وایي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی د هغوی سره بیل دي چې څېړنې وشي، مسایل مخته لاړ شي. دغه مسایل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسې څومره اندېښمن کړي یاست؟
ایمال صاحب، زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم، ولې چې په دې کمیسیون کې زه خپلم برخه لرم. چې څوک دو تابعیته وي دا ورسره مونږ هم نه منو، دا به مونږ ګډه پرېکړه کوو. د ګډې پرېکړې په اساس به د ولسي حیات ادارې ته دغه مونږ ګډ یعنی په ګډ کمیسیون په ګډه پرېکړه باندې به اسناد مونږ ورته مخکې کوو.
یعنی داسې اندېښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیته لري هغوی به یا به هم هغه چې تحصیلي سندونه یې مشکل لري هغوی ته به رایه ورکړل شي؟
ایمال صاحب، زه تاسو ته انشاءالله پوره ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولس ته دغه ډاډ ورکوم چې څوک دو تابعیته وي د هغې باندې به مونږ په دغه کمیسیون کې دغه پرېکړه مونږ نه کوو او نه به انشاءالله ولسي جرګې ته لار ته راځي.
دا خو منئ چې یو شمېر کسان شته چې دوه ګونې تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري؟
ګوره، زه راځم چې مونږ پورې جرمي او باقیداری د مالی کنه مونږ پورې مربوط دي، خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره ما ذهن ده چې دو تابعیته به وي، داسې یو دو کسو ته اشاره کېږي کنه چې هغه دو تابعیته دي، هغه خو واضحه ده، ټول ملت ته به انشاءالله واضحه کېږي. تاسو سره به بیا مونږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي، څه حقایق دي، انشاءالله مونږ به یې درته په ډاډه کوو. مونږ پوره په اطمینان سره زه وایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاءالله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کېږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولسي جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلي دي، حتی خپل د ولسي جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړي چې ګنې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې چنومان وزیرانو ته رایه ورکړي، یوه مسله ده. دویم، دغه اندېښنه بیا څومره جدي کېږي چې دغه خبره څومره ځنډېږي، د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې درېونه بلکې میاش حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره سشته حالي اقلن په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب، دغه لنډېدل په دغه وخت کې کېږي چې د وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخکې چې څومره ځنډېږي معنی به دا وي چې د وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي.
که چیرې په ولسي جرګې څخه هغه کسان چې دوه تابعیته لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکړي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي وو چې دویم طبیعت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم طبیعت هلته ناستې مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه سي؟
اما خو مل صاحب، تاسو ته وړاندې وویل که نه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسیون په پرېکړه کې که نه زم ناست ما د حیات چې پنځو کمیسیونو ته دنګ سپارل شوي د دې په راست کې زم ما اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو تابعیته انشاءالله هغه مونږ نه تیری. بیا که دوی احیانا تیری کړه دوی غیر قانوني کار وسه دغه ولس ته به مونږ دغه هغه وزیران چې دو تابعیته مونږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لګه د کمیسیونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یو پریکړه دننه ولسي جرګه کې وشي؟
ایمل صاحب، دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي، وی باندې ولس ته معلومات ډېر کم حاصلېږي. کمیسیونونه دغه ولس وکیلان غواړي چې د دوی زر تر زره دغه وزیران معرفي کړي او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کړي، خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد تکمیل نشي د تکمیلېدو په حالات کې نه وي، نو څنګه دغه وزیران مونږ هغه ته پیشنهاد رای کړی؟
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه ایمال صاحب.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
دا حالت لا ډېر وزوروي او لا ډېر بخارې چې تګ دا وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
دا تاندې څانګې دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهېږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی، لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهېږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي. او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکړو او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهېږي چېرته روان یو.
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول. په دې برید کې کاله یوې خوا ډېر ځوانان ورژېدل، ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثره شول چې حتی محصلان چې له هېڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي. د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت و او د خپلو ټولګیوالو قتل یې په خپلو سترګو لیدلی، راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
د کابل پوهنتون 15 محصلین د ټولنې هغه پور انرژي او د آیندې طبقه ولای چې باید قدر سوی، باید مونیت ساتل سوی، طبعاً تاثیر کوي او ټول همداسې متوي. زه چې څومره مخکې تجربې ته ګورم، له مخکې مو ځوانان ناهیلي وو، له مخکې هم تلل، له مخکې هم همداسې کښتیو کې غرق شول، له مخکې هم همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت لا ډېر وزوروي او لا ډېر بخارې چې تګ دا وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موقع رابرابره شي نور مې همدلته د پاتېدو نور د آینده نیت نه ده.